السلام علیکم د سحر او بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1399 هجری المریس کال د اسد 22 نه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست میاشت له 14 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره شمشاد زدران پر مخ وړي. دفاع وزارت وایي غزنی ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي او د دې لپاره چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي دغلته تصفوي عملیات ورو پر مخ ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او له ځوانانو غواړي چې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د غزنی ولایت د وضعیت د مهارولو لپاره دی ولایت ته اضافي سرتیری لیږل کیږي. په غزنی کې د روانې جګړې له امله سلګونه کسان د کابل قندهار ترمنځ د لوی لارې په تړل کېدو له امله بند پاتې دي، او په پاکستان کې پولیس وایي 8 چینایان نیولي دي چې غوښتلې د برېښنا یو سټېشن ته له وسلو سره ننوځي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دې ولایت ته واستول شي. جمهوری ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنی قمندان او د 203 تندر قول اردو له قمندان سره خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان شورا ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي، او هغه د دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلامه لازمه ده پوغ اندازه دفاع نه ده سوي.
بل لور ته دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې په غزنی کې وضعیت بدلیږي. دفاع وزارت وایي ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د مخنیوي لپاره په غزنی کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار ډلیزې حملې پیل کړې. د کابل کندهار لویه لار نن د دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جنگ په خاطر تړلې پاتې ده. پرون په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار، هلمند، فراه او هرات مرکز کابل ته تلل ایثار پاتې وو، ویلې چې له ستونزو سره مخ دي. د مسافرو له ډلې احمد الله ازادي راډیو ته وویل
د مثلا د پیسو د نگانه د هر نگانه چې موږ سره کومه پیسې وي په ټولو کې رانه هغه شوې نه د خرڅ پیسې لرو، موږ دا خواهش د دې نه ډېر لرو د وزارت داخله نه، وزارت دفاع نه، چې زر تر زره موږ دغه لار خلاصه کړي تر څو خپل مسافر په خپلو مقصدو باندې ورسېږي.
د کندهار پاډه کې د سرشو کسانو ترمنځ خزي، ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې د کابل کندهار لوی لارې د خلاصېدو لپاره شپې شماري. وسلوالو طالبانو د جمعې شپې راهیسې په غزنی بریدونه کړي چې له امله د کابل کندهار پر لوی لاره د موټرو تګ راتګ نشي کېدی. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي چې د شورا مشرتابه پلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړ چې تمه ده د اکتوبر له 15 تر 28 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشي. په دې لیګ کې د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او پکتیا ولایتونو ټیمونه جوړیږي چې په چوکاټ کې به بهرني لوبغاړي هم شامل وي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په یو تمریني لوبه کې د برتانیې د نارت همنډن شایر لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې کې افغان ټیم په 100 ورونو کې 104 منډې وکړې، خو سیال ټیم بیا یوازې 104 منډې پوره کړې او لوبه په 300 منډو وبایلله. د پاکستان پولیس وایي 8 چینایان نیولي دي چې غوښتل یې په پنجاب ایالت کې د برېښنا یو دستګاه ته له وسلو سره داخل شي. د پولیسو یو چارواکي ظفر اقبال ویلي دا 8 چینایان پرون د پنجاب ایالت د شیوال د قادرآباد برېښنا کوټ څیرمه نیول شوي دي. د دوی له موټرو، تفنګچه، ماشینداره او یو اندازه مرمۍ هم ترلاسه شوي دي. چین د پاکستان په برېښنا او نورو بنسټیزو پروژو کې ډېره پانګونه کړې ده. د چین د پانګونو یو تر ټولو لویه برخه د یو کمربند یو لاره پروژه ده چې په چوکاټ کې زرګونه کارګران پاکستان ته استول شوی دي. د ایران قضایي قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 80 کسان نیولی دي. دغه کسان داسې وخت نیول شوي دي چې په هیواد کې دننه په داسې حال کې چې په ایران کې چې پر ایران امریکا نوي بندیزونه لګولي د پراخ فساد په عکس العمل کې خلک پارېدلی دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی آژهی پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې 80 مشکوک کسان نیول شوي او څه باندې 100 نورو حکومتي او خصوصي کارکوونکو په سفر بندیز لګېدلی دی. د سوریې د ادلب په سردماده ښار کې د ودانۍ په لاندې پوړ کې 14 نه دېرش کسان وجلي او نږدې 80 نورې ټپیان کړي دي. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې بند کسان راوباسي. په وژل شو کې 2 ماشومان هم شامل دي، خو دا نه ده معلومه چې په وژل شو کې څومره ملکیان او څومره وسله وال دي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي 14 د وسلو په هغه ډیپو کې شوې چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې تړلې ډلې کنټرولوله. تر اوسه پورې د 14 علت معلوم نه دی. تاسو له ازادي راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات کرار مخته وړل کیږي، خو د غزنی د خلکو استازي وایي حکومت که جدي اقدامات ونه کړي وضعیت نور هم خرابیږي.
په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزي دولت او بالخصوص د خارجي قواوو، ایالات متحده امریکا او ناتو د دغو حکومت ته ښه ضرورت ده.
ولسمشر غنی وایي دی به په انتخاباتو کې مداخله نه کوي او ځوانان هم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اوري چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران وایي که دغه روغتون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې وي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د سوریې په ادلب کې 14 لسګونه کسان وشل دي. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
چې ډاکټران راته یې چې ته ورزش کوې چې قلبي تکلیف لرم.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات کرار مخته وړل کیږي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ته تازه دمي کمانډو سرتیری رسیدلی دي او دغلته تصفیوي عملیات دوام لري. په غزنی ښار کې پرون وسلوالو طالبانو په امنیه قمندانۍ ولایت باندې بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د چارواکو په حواله د ښار ځینې څنډې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. سفی الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی ښار کې پرون یک شنبه تر ناوخته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه روانه وه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غزنی ښار ګڼې سیمې پرون طالبانو نیولي او د دې خبره افغان حکومت او نړیوال ځواکونه باید د غزنی کړکېچن وضعیت ته پام وکړي.
د غزنی غرب طرف ته افزایدو د انتخاباتو کمیسیون او ترانسپورت ریاست او د ترافیکو ریاست دا په طالبانو وسوځل او له دغې ساحې څخه کمربند پوسټي او دغه اوزه او شمال طرف ته اول اوزه د طالبانو نیولې دي. جنگ په ولایت او حکومتمانی شاوخوا ولایت په دوه صحو باندې روان وو. نو په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزي دولت او بالخصوص د خارجي قواوو، ایالات متحده امریکا او ناتو د دغه حکومت ته شدید ضرورت ده.
کامرانی ویل د شنبه په شپه غزنی ته د طالبانو شاوخوا 800 تازه وسلوال د پاکستان له کوټې ورسېدل او د پرون ورځې جګړې ته زور ورکړ. د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی هم پرون یک شنبه ټینګار وکړ چې پاکستان د تروریزم ځای دی او په غزنی کې د پاکستان د لشکری طیبه څو غړي په جنگ کې وژل شوي. په پاکستان باندې دا تورونه داسې وخت لګول کیږي چې دغه هیواد په خوانې ادارې په افغان جګړه کې لاس لرل رد کړي وو او د صدر اعظم اوسنی هیلمن عمران خان ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت لپاره به پوره هڅه کوي. د غزنی په ښار باندې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو ادعا کړې چې د غزنی ښار زیاتې سیمې نیولي او ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یک شمې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې افغان پوځیان برلاسي دي او تازه دمي ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
هم د پکتیا د کلورز څخه
زمون زنگری زوکون رسیدلی ده کابل تا هم زمون زنگری کمندوی زوکون رسیدلی ده ده ترسنگ ده افغان او نړیوال ځواکونو وایي ملاتړ هم په سیمه کې شته دی. په ټوله کې د غزنی ښار وضعیت چې دی هغه هم تر کنټرول لاندې دی. ولې د تصفیوي عملیاتو د نه ګړندتیا علت دا ده چې موږ غواړو د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو. هلته
په غزنی کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي موجود، خو د شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې 26 افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو ویلي چې تر 150 ډیر وسلوال طالبان هم د غزنی په جنگ کې وژل شوي دي، خو د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په شمول ګڼو خلکو دا اندېښنه هم ښودلې چې که غزنی ښار طالبان ونیسي د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو اړیکه به پرې شي. دا اندیښنه نیویارک ټایمز هم په دې شکل مطرح کړی و چې غزنی یو مهم ولایت دی او که طالبانو نیولی وای د جنوب او مرکز رابطه به پرې وای.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې دفاع وزارت وایي د ملکیانو د طرفاتو د مخنیوي په خاطر په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات کرار مخ ته وړل کیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د غزنی یو شمېر فعالان، قومي مشران او ځوانان د دې ښار د غزنی ښار د جګړې په اړه مظاهره وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې او له خلکو یې هم غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر همداشان وویل چې د اصلاحاتو بهیر په چټکۍ پر مخ روان دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته به بشپړ احترام لري. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون، صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملیشان و اینا مسئول هستند. مسئولیت مئیز که استقلالشان هستند. ملت از انتخابات استقبال کرد. سال طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد اوز باید ملت گردونو که ولس باید گردونو که.
خغلی غنی هم داشان اول چه اصلاحات لکلک مقاومت سر مخمخ کیگی او لزوانانو یو غختل چه لدغ بهیره هر ارخیز ملاتر وکدی. ولس مشر پخپلو خبرو که زیاد اکلا چه پا امنیتی ارگانونو که هر ارخیز اصلاحات راغلی او خانتیجای هم ور کرده. نموودی په هیواد که دا خوانی بهیر تا پا اشاره سر و ول چه دل ولو زدکلو سیستم بنسرتیز بدلون تا ارتیالری او روان کالبا دا هیواد پا خوانزوی که بنسرتیز بدلون رامنستسی. محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دو میاشتو به د سیلاونو او وچکالۍ ستونزه هواره سي او په دې برخه کې ښه مدیریت پلان سوی. د ښاغلي غنی د څرګندونو بله برخه په اقتصادي مسایلو متمرکزه و او ویل هڅې دا دي چې تر 2024 میلادي کاله د دولت عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي.
2024 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارد عواید ولري، له وارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل شي.
محمد اشرف خانی زیاته کړه که جلغوزی خ مدیریت سی له درکه به په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر عواید ترلاسه سی. خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غنی څرګندونې کمپاینی بولی نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا محل په جګړه او نامنوی کې ښکېل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري، خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی.
و امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به هیڅ ډول مداخله نه کوي. بل لور ته د ولسي جرګې د انتخاباتو د ورسي لسې خلې رکړه شوي. ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دې پرېکړې په عکس العمل کې وایي چې په دې اړه غیر عادلانه او غلط په دوی په اړه غیر عادلانه او ناسم قضاوت شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ احترام لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. ل نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان په ورسېو تحولات څخه خبره کړي.
نړیوالو ورسپانو بیا هم په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو او درنو مرګ ژوبلو ته پام اړولی دی. د افغانستان په مهم ښار غزنی کې په درې ورځو کې لسلو زیات پولیس او سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو په اړه چې د یکشنبې په ورځ هم روانې وي لیکي. وسلوالو طالبانو د غزنی ښار اکثره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او هم له ښاره بهر د نږدې ولسوالیو نیولو ته یې مخه کړې ده. نیویارک ټایمز د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د اوسیدونکو په حواله لیکي چې د یکشنبې په شپه طالبانو د غزنی، خواجه عمری او اجرستان ولسوالۍ هم ونیولې. د غزنی د روغتون رئیس باز محمد احمد د ټلیفون له لارې نیویارک ټایمز ته وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلي دي چې د 113 کسانو مړي او 122 ټپیان چې اکثره یونیفورم لرونکي دي وروړل شوي دي. هغه ویلي نښتې روغتون ته ورنږدې شوي او هره شیبه مړي او ټپیان وروړل کیږي چې نور روغتون یې د اخیستو ظرفیت نه لري. د نیویارک ټایمز په وینا د مړو شمیر بل دې هم زیات شي، ځکه راپورونه وایي چې له ښاره د ټولو مړو شوو مړي تر اوسه نه دي راټول شوي. نیویارک ټایمز د وسلوالو طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه د غزنی د امنی قمندان فرید احمد مشل څرګندونې راخیستې چې وایي له زرو زیاتو وسلوالو پر غزنی ښار حمله کړې وه چې شاوخوا نیمایي یعنې 1500 یې وژل شوي دي. ډیلی میل ورسپانه لیکي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې د یکشنبې په ورځ درېمې ورځې ته وغځېدې. د ورسپانې په لیکنه کابل وایي چې د غزنی ښار د حکومت تر کنټرول لاندې دی، خو د غزنی د ولایتي شورا غړي او په سیمه کې د فرانسې خبري آژانس یو خبریال د دې ښار د وضعیت بل ډول تصویر ورکوي او وایي وسلوالو طالبانو ډېرې امنیتي پوستې نیولې او په ښار کې له هغو څو محدودو دولتي ودانیو سره چې د حکومت په لاس کې دي د یکشنبې په سهار سختې نښتې روانې وې. د فرانسې د خبري آژانس خبریال وایي چې وسلوال طالبان په ښار کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دولتي ودانیو ته اور اچوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی هم ویلي چې یوازې د امنی قمندانې او د ولایت د مقام په ګډون څو محدودې دولتي ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا چې په واقعیت کې په غزنی ښار کې څه تیریږي په اړه یې د کره معلوماتو ترلاسه کول ځکه ګران دي چې ټولې مخابراتي شبکې له کاره لوېدلې دي. وال ستریټ جورنال ورسپانه هم د غزنی ښار د وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ځواکونه او طالبان دواړه د پرمختګ اداوي کوي. افغان امنیتي چارواکي او د هغوی امریکایي متحدین وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غزنی ولایت په سلو کې پر نوي برخې نفوذ لري او وسلوال اوس هڅه کوي چې غزنی ښار هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني وایي د دې ښار له نیولو یې هدف دا دی چې ټول طالب بندیان خوشې کړي او هم پر لویې لارې چې کابل له کندهار سره تړي او ستراتیژیک اهمیت لري خپل کنټرول. د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې پر ورځ تایید کړ چې په ښار کې نښتې روانې دي. خو د ده په وینا مهمې دولتي ودانۍ تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. هغه ژمنه وکړه چې د غزنی ښار به په څو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او د کابل کندهار لویه لاره به بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. وال ستریټ جورنال لیکي طالبانو له 2015 کال له هغه مهال راهیسې چې د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و بل لوی ښار نه دی نیولی او حملې تر ډیره پر ښارونو او ښارګوټو د دې لپاره متمرکزې کړي چې وښیي ښارونه یې تر محاصرې لاندې دي او بل هدف یې هم افغان امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړول دي.
دا وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران وایي که دغه روغتون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې شي. یو شمېر دغه ډاکټران د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یو برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت تور کړی. تفصیل خان محمد سینس خورو.
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلي خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفخانه د بنیاد سره صادف سره د دې ځینې وویستل شي، مکمله انتقال شي کوم بل ځای ته تعمیر پیدا شي، او که چېرته دا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفخانه محوه ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلک دلته بې برخې پاتې شي.
دغه ډاکټرانو دا هم ویل چې پخوا تر دې هم یو شمېر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د وس په سیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د وسنی پرسونل لخوا جاری وي.
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې وی تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په ادلب کې په یوې چاودنه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. چاودنه پرون د ادلب د سارمادا ښار په یو هستوګنه کې د وسلوالو په یو ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د شام د ازادۍ په نوم د یوې وسلوالې ډلې ده. سفیالله ستانکزی په رپورټ لري.
د ادلب په یوه هستوګنه سیمه کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې یوې لویې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندویه ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمېر 13 وښود، خو وروسته د چاودنې له ورانیو د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارمادا ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو جوړ کړی و چې پرون پکې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د چاودنې علت نه دی معلوم، او دا هم نه ده معلومه شوی چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخوا د ادلب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسوي خبري اژانس ته وویل او یا کسان په دې چاودنه کې ټپیان دي او چاودنې ډیر ورانه کړی دی. داسې یوه چاودنه وه چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د چاودنې له دې ورانې
ودانی او قربانیانو حیرانی شوی دی. لعام خلکو دکی ودانی پا کندوالو بدلی شوی. ده ادلیب پا سرماده که دیش او دنی پا داسی وقت که ده گنو خلکو جوند واخیست چی سوری زواکونه پا همدی خار که ده ملیشا پا وزیانو پرزد جنگیگی. ده ادلیب سرماده تر دیر ده حیات تحریر شام دلی لخوا کنترولیگی چی لالقایده سره نگدی اړیکې لري. د سوریې د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوریې له بیلابیلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي.
د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه مو اورېدله. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته واستول شي. د کابل کندهار لوی لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جګړو په خاطر د وسلوالو لخوا تړل شوې ده. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د دې شورا په بیان کې ویل شوي چې مشرتابه شپلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړی دی. د پاکستان پولیس وایي اته چینایانې نیولي دي چې غوښتل یې په پنجاب ایالت کې د برېښنا یو دستګاه ته له وسلو سره ننوځي. د ایران قضایه قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې 80 کسان نیولي دي. او د سوریې په ادلب ښار کې د یوې ودانۍ په لاندینی پوړ کې د چاودنې له امله 90 کسان وژل شوي دي او 90 نور ژوبل دي. راپورونه وایي چې چاودنه د وسلوالو د یوې ډلې د وسلو په ډیپو کې شوې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدلی شئ. دوستانو، د روانې راتلونکو خپرونو په ترڅ کې به په کندوز ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د خلکو د شکایتونو یو راپور هم درته واورو. د کندوز د امام صاحب اکثریت اوسیدونکو وایي چې د غلطه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په ډول ډول جرمونو لاس پورې کړی دی او د عامو خلکو ژوند یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
ډېره تیزه به ګرځېدم. اوس دتي مانده شوم، اوس په کرار کرار ځم. اوس دتي کرار کرار ځم.
کرار کرار ځې بیا هم ستړی کېږي په کرار تګ باندې؟
هو ستړی کېږم.
بیا کور کارم کوي که نه؟ تنه
کار نه کوم، شکر منګندې مې ستا
کار
کوي. بس دا رسمم زه چې خپله تسبیح یم، دوا مواد وخورم، دینارې دوا نو زه چې کار نه لرم.
بیا وروسته د ورزش شیدې خورئ او که نه؟ همداسې
خالي چای شودی بدرمندگی بس نوری چنری او دا جوش کری اگی هم سپینه ادی اگی سپینه دی جوش کری آنگا دا کورم نوری چیم دخم نشات نه ملایی نه پنیر ایچ چیم دستم خورای
بس خود چی گوری دونه دیری خزی را وطلی دی خب که خوشحالم بی
خب که خوشحال خویو
خب سیده خب چنو که وقت بلاری
خب خوبانی سا
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدلی شئ. دوستانو، د دې خپرونې په ترڅ کې مو اورېدل چې جمهوري ریاست وایي په غزنی کې د وضعیت د مهارولو لپاره اضافي سرتیري دې ولایت ته استول کېږي. په عین حال کې ټاکل شوی دی چې نن یو شمېر قومي مشران، مدني فعالان او ځوانان په کابل کې د غزنی ښار د جګړې په اړه اعتراضیه غونډه جوړه کړي. بل لور ته د کابل کندهار لویه لار هم د څلورمې ورځې لپاره بند ده او راپورونه وای چې سلګونه کسان چې ماشومان خزي او ناروغان هم پک شامل دي په دې لار کې بند پاتې دي. پر غزنی د حمله وروسته د غلار د وسلوالو لخوا تړل شوې ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په غزنی کې روان وضعیت په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې